یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم دی ازادی رادیو غرمنی خبری مجله تخرغ لست. نن شنبه د 1401 هجری المریز کال د غوی یا ثور څلروشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د میل 14 سره برابر ده. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې په هرات ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه خبرونه بې بنسټه بللي. پرون د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې کله دوی رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او وی ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. روسی رسنۍ وایي چې د تاجکستان او روسیې ولسمشرانو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر له قوله خبر ورکوي چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین د افغانستان د روانو حالاتو او د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د تېرې شنبې په ورځ د تخار ولایت خاجغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان پر خاوره پر ناڅرګندو اهدافو اووه توغندې ولګېدل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیې د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څخه د تیلو د تصفیې چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان بیګ ازادۍ راډیو ته ویل چې د شرکت چې یو افغاني شرکت د دې څخه د زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه له خپلې خاورې څخه د روسیې ځواکونو د ایستلو لپاره پراخې هڅې کوي خو بیا هم هیڅوک د دې اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. زلنسکي تیره شپه خپل ملت ته په وینا کې چې د ټلویزیون له لارې خپره شوه دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 23مې راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډیر پوځیان له لاسه ورکړي خو تر اوسه نه ده توانېدلی چې ډیرې سیمې لاندې کړي. او جرمنی ته د اوکراینی کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی او اوس هر ورځ نږدې 2000 اوکراینیان جرمنی ته ځي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر نن وویل چې د مارچ په میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمنی ته ورتلل. د فبروري له 14مې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی تر اوسه له 6 میلیونو ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدر منوریدونکو وړاندې خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د نړۍ د څه د پاسه 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ملاتړ یوه اعلامیه خپره کړې. د پاکستان پوځ له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې د دې ډلې دوه مهم بندیوان قمندانان په کابل کې طالبانو ته سپارلي دي.
په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان
د پاکستان پوځ له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې د دې ډلې مهم قمندانان سپارلي. دا به د خبرونې په دوام کې واوري. د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ ستونزه
د سکور زمينه نه برابر او د ټول خل ټول ځوانان چې دي یا د غروته سي غرونه وای یا جولتوب کې.
په افغانستان کې د قرقل پوسټي کې دودي صنعت له سقوط سره مخامخ دی.
اقتصادونه مزید سو پیسې نه لري. هغه شوکان چې اغوستو لاړه دا اوس بیچاره خلک پاتې ټول ډوډۍ پسې ورک دي او هغه شان څوک به واخلي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان څنګه پروګرام لرو.
ته بیکاری کچا ډیره زیاته شوې ده. کم کسان چې په نشې تو کو باندې روغ دي دي هغه نور کسان هم ځان سره روغ دي کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا غرمنۍ خبری مجله ز احمد تکل شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د امریکا، برتانیا، جرمنی او کاناډا په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې پر خپلو هغو پرېکړو له سره غور وکړي چې په دې وروستیو کې پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو د وضع کېدو لامل شوي. بلخوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تر هغه سوله او تلپاتې ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې ل اډوال انډوال ګډون څخه منوي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان خزو او نجونو د بشري حقوقو د محدودیتونو د زیاتوالي پاړه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه اعلامیه دی. اعلامیه کې ورستر بلې په افغانستان کې د خزو د حقوقو پاړه د محدودیتونو په زیاتیدو ژور خفګان خودل شوی او زیاتوي. نړیوال ټولنې ته د افغان خزو پاړه د طالبانو روسي پریکړې د منلو نه دي. اعلامیه کې راغلي طالبانو نور داسې اقدامات هم کړي چې د خزو او نجونو بشري حقوقو محدودوي. دا اعلامیه د امریکا، بریتانیا، جرمنی، آسترالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، ایتالیا، جاپان، کوریا، نیدرلند، نیوزیلند، ناروی، هسپانیې او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول خبره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو هغه پریکړه چې ښځې او نجونې باید په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووځي د دوی نړیوال بشري حقونه محدودوي. اعلامیه کې پر دې هم خواشینی ښودل شوې چې د دې محدودیتونو د نه عملي کېدو له امله د کورنۍ غړو ته سزا هم ورکول کیږي. د نړۍ دا 15 هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې ښځې او نجونې خپل حق په خپله انتخاب کړي، زده کړه وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې مساوي برخه واخلي. د افغان خزو د حقوقو پننګ خبره شوې دی. اعلامیه کې لیکل شوې افغان مېرمنې او نجونې د خپل هیواد په جوړولو کې ډېره ونډه لري او د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ترلاسه کول د دوی مساوي ګډون ته اړتیا لري. د نړۍ د 15 پرمختللو او اغیزمنو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوې چې دوی به د طالبانو د ژمنو او خبرو پر ځای د دوی په عمل قضاوت کوي او له همدې عمله هغه څه چې طالبان کوي له هغه تکراري ژمنو سره په ټکر کې دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې کړي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوې چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او د ښوونځیو په پرانیستو سره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو د دې اعلامیې په اړه خبرګون ونه خود، خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا د افغانستان کورنۍ موضوع بللې و او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې تر هغه تلپاتې سوله او ثبات نشي راتای چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون راګرځول شوي وي. وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان دویم ځلې واکمن شول، د خپلو ژمنو برخلاف یې پر ښځو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې ډېریږي. هغه چې دوی نړیوال مشروعیت هم تر پختنی او ځان سره مخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډ سرحد کې د نښتو د کمولو په هدف له ایراني چارواکو سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکوي. په تیرو نږدې 9 میاشتو کې څو ځلې د طالبانو وسلوالو او ایراني ځواکونو په سرحد کې نښتې کړي چې وروسته یې نږدې 3 مخکې د دوغارون په سرحدي سیمه کې و. اوس دواړو خواوو ټینګار کړی چې د راتلونکو نښتو د مخنیوي لپاره به هڅه کوي او هر ستونزه به د خبرو له لارې حل کوي. اسمت څروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاو د دوغارون هرات ترمن سیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شویو نشټو د څېړنې په هدف د خبرو لمړی پړاو پرون د ایران په سرحدي سیمه تایباد کې پیل کړه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په دې مذاکراتو کې د سرحدي کندکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو، د دوړو خواو ترمنځ د همغږۍ او اړیکو د ټینګولو، په راتلونکي کې د خبرو له لارې د ستونزو د حل او همداراس د دریو نورو غونډو پر جوړولو موافقه وشوه. د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ کړکیچ د روان کال د غویی یا ثور په څلورمه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دوړو خواو د ځواکونو ترمنځ د نشتې وروسته زیات شو. له دې نشتې وروسته ایران له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړ. اوس د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو ظاهرا ډاډ ورکړی چې په خپلو کې ستونزې به د خبرو له لارې حل کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی له لوري د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیزوال شیر احمد عثماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز قاسم رضایی ګډون کړی و. ایرانی رسنیو د شاغلی رضایی له قوله راپور ورکړی دی چې وای اسلامي دولت دله یا داعش د افغانستان او ایران ګډ دشمن دی او د دې ډلې لمنځه وړل د دوړو هیوادونو ګډ هدف دی. نوموړي د سرحدونو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان او ایران د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د چارو پر سمون او یووالي تمرکز وکړي. د افغانستان او ایران پر پوله د دریو اونیو مخکې نښتې وروسته له هغې وشوې چې د ایرانی چارواکو د ادعا له مخې طالبانو غوښتل چې په ګډه پوله کې یو سړک ورغوي. ایران او افغانستان 920 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري او پر دې پوله له تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو او تجارتي مالونو پر قانوني تګ راتګ سربیره د انسانانو او مخدرو موادو قاچاق هم کیږي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوه مهم قمندانان په دې هیله په کابل کې واکمنو ته سپارل دي چې که له دې ډلې سره خبرې بریالۍ شي نو هغو به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو جګپوړي مشران و چې دواړه په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. له دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نمونه له خودلو ډډه کوي. د ازادي رادیو مشال څنګه تویل دي چې اوس مهال د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې دی او د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي چې یو جوړجاړي ته ورسیږي او اوربند او سوله اعلان کړي. داود خټک چې د مشال رادیو د راپور چمتو کړی د ټي ټي پی لپاره د مسلم خان او محمود خان د اهمیت په اړه وایي.
مسلم خان، په سوات کې د ملا فضل الله په مشرۍ د طالبانو ویاندو په د باندې د یو دیرش کسانو د وژنې تورو په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واوروله. دغسې محمود خان د سواد د طالبانو د شورا مرکزی غړی او د په مذاکراتو کې هم برخه اخستی وه او په د باندې د دوو چینایانو د تختونې تورو د هغې په سزا د ته 40 کاله کید سزا اورول شوې ده.
د پاکستان پوځ د روان کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته یو جرګه استولې وه او په خوست کې د ټي ټي پي له استازو سره خبرې وکړې. د مشال راډیو د راپور له مخې هغه مهال پاکستاني طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلو 102 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. په دې لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم وو. د پاکستان پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په کابل کې مو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې اړه مو د غبرګون غوښتنه وکړه خو موافق نشو چې د دوی غبرګون ترلاسه کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې د هرات په ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه وایي. ازادۍ راډیو ته پرون د هرات ښاری یو شمیر اوسیدونکو وویل چې کله د رستوران ته د ډوډۍ د خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ورته ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. د خبر فرانس پرس خبری آژانس په هرات کې د ریاض الله سیرت په نوم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو چارواکي په وینا هم خبر کړی دی چې نوموړي ویلي په رستورانتونو کې د یوې کورنۍ نارینه او ښځینه غړي باید یو ځای ډوډۍ سره ونه خوري. همداراز انډیپندنت ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور ورکړی و.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
زموږ غاغله آزادی رادیو اوري. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر کم شوی دی. د راپورونو په اساس په مارچ میاشت کې د ورځې شاوخوا 15,000 اوکراینیان جرمنی ته تلل خو اوس دا شمیر 2,000 ته راکښته شوی. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د دې هیواد میلیونونه وګړي نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجر شوي دي. صفي الله ستانکزي د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په حواله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د جرمني د کورونی چارو وزیر نانسی فیزر ویلی دغه هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر په ورځ کې شاوخوا 2000 کسانو ته راټیټ شوی دی. اغلی نانسی ویلی د مارچ په نیمایي کې کله چې په اوکراین د روسیې یرغل تازه و، جرمني ته د ورځې 15000 اوکراینیانو پناه وروړله. د جرمني د کورونی چارو د وزیر په حواله راغلی چې اکثر اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي، خو ځینې چې د جرمني د کار په بازار کې د دندې وړتیا لري په دغه هیواد کې پاتې کیږي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پیل تر دې دمه 100,000 اوکراینی کډوال جرمنی ته تللي او هلته یې د پاتې کېدو لپاره نوملیکنې کړې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د سروې په اساس شاوخوا 40% کډوال ماشومان او څه باندې 80% ښځې دي. اوکراین یوازې ماشومانو، ښځو او زړو ته له هیواد د وتلو اجازه ورکړې ده. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وروړ. له دې نیټې راهیسې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې تر 6 میلیونو زیات اوکراینیان له هیواده وتلي او اکثر په ګاونډیو اروپایي هیوادونو سلواکیا، پولند، هنګري، رومانیا او تر هغه وراخوا جرمني کې میشت شوي دي. د نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو څرک نه لګیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیګا ملت ته په وینا کې وویل هیڅوک نشي ویلی چې دا جګړه څومره دوام کوي. هغه زیاته کړې چې د جګړې نتایج به نه یوازې اوکراینیانو بلکې متحدینو، اروپایي هیوادونو او ټولې آزادې نړۍ ته متوجه وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم خبرېدلی شي. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د شپې د ازادي راډیو پاڼه کورپان از ما مخې ته خلاصه ده او زه هغه ځینې عنوانونه لولم چې وینم یې. د 15 هیوادونو اعلامیه د افغان ښځو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې نه منو. د پاکستاني طالبانو دوه قومندانان په کابل کې حقاني شبکې ته سپارل شوي. امریکا او جرمنی له روسیې په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. طالبان د هرات په رستورانتونو کې کورنۍ د یو ځای ډوډۍ خوړلو نه منع کړې دي.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په یو تازه اقدام کې د خپل عوایدو او نیز راپور له رسنیو سره شریکوي. دغه وزارت تیره ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یوازې په تیره اونۍ کې شاوخوا 400 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. وزارت وړاندې لیکلي چې راټول شوي عواید د ټول افغانستان په کچه دي. دغه وزارت تیره اونۍ هم د خپل اونیز راپور په ترڅ کې د شاوخوا 300 میلیونه افغانیو د عوایدو د راټولېدو خبره کړې وه، که څه هم وزارت نه دي لیکلي چې راټول شوي عواید د حکومت برخو کې دي، خو له دې وړاندې د لسګونو قراردادونو د اعلان خبره یې کړې وه. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کونړ ولایت کې یو شمېر بزګرانو ته کرنیز وسایل ویشلي دي. دغه وزارت تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې یاد وسایل د خوړو نړیوال سازمان WFP په مالی مرسته دغو بزګرو ته ورکړل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په مرسته شویو وسایلو کې تراکتورونه، زرنجونه، ریشرونه او یو شمېر نور وسایل هم شامل دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وړاندې لیکلي چې د مرسته شوي وسایلو ټولیز لګښت 5,900,000 افغانۍ دي. دغه وزارت وړاندې ویلي چې دغه پروسه به په نورو ولایتونو کې هم تطبیق سي. او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شل پوله، یو یورو 4.90 افغانۍ 2 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.10 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلداري 1.50 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 409 افغانۍ.
د ورځې اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدر مون اوریدونکو په پاتې خبرونه کې له اسمت څروان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دی برخه ته مو زه اسمت څروان هرکلی کوم.
په دې برخه کې د قرقل پوستو کې د کاروبار د خرابېدو په باب راپور لرو او دغه راز د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لومړی د قرقل پوستو کې په باب وروستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړی. یوه بیلګه د کابل د اندرابیانو وړ دی. دغه وړ چې پخوا پکې د قرقل د خرڅلاو تر سلو زیات پلورنځي وو، اوس یې شمېر 500 ته راټیټ شوی دی. له بلې خوا د قرقل پوستو کې صادرونکي وایي هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستو کو ته رسیده، شمېر یې اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل پخوا د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یوه مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابی واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کشته خوشمیره په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهوره ده څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله لتیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نوموړی وای دا سیورځي به وی چې د ډیر کار لامل به آند سر غرولو ته نوزګاری ده، خو اوس لزیات وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه خو د روژې په میاش کې به مو تر نیمو شپو کار کاوه، خو اوس کار نشته. په خو دلته یو سلشل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وای ډیری د قرقل مسلکانو خپل برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر هغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پریښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابی وارد سینی پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ بیه شاوخوا 1000 افغانیو ته رسیده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکي صدیق الله مرادی دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو باز موږ د صادراتو کچه 1 میلیون پوستکو ته رسیده او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکي دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نوموړي د دغه برخې د بازار کمرنګه کیدل سیاسي تحولات په ګوته کوي.
له هغه وروسته چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروی راپورته شوې، له هغه وروسته زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي بیه 1500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې پخوا به زرګونه افغانۍ قیمت درلود، د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمېر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 2 روپۍ ترلاسه کړي. خو دا چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کوله، د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوښوونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانی چې اوس پنګیرې شو ایم د قرقل خولي نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان ته خولا ورکوي. یو کس چې خل لونګوي وهلی وي خوند کوي، هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخکاری.
ادمی که قرقل میپوشه عین شی پس.
د قرقل زین کارون کې وای داسې وتره به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادراتو ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکي افغاني غالي ورست دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولۍ او د جوړولو لپاره کارول کیږي. خو اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنې لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل لوبخوا د افغان مالدارانو او سوداګرو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه وه. قرقل د وري هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي. او قصابان د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خراب نه شي د وري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وایي که دغه صنعت ته پام ونه شي لرې نه ده چې نږدې راتلونکي کې د دې صنعت بازار بیخي له منځه ولاړ شي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15 90 مندل شي.
او اوس به هم واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د هندوستان انګریزي ژبې ورځپاڼې فری پریس ژورنال په خپله تازه ګڼه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې په باب لیکنه خپره کړې چې پر افغان ښځو د طالبانو لخوا د لګول سویو محدودیتونو په اړه د پنجشنبې په ورځ رابلل سوې وه. په غونډه کې د طالبانو د مشر پر هغه فرمان اندېښنه وښول سوه چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یې تیره اونۍ سپارښتنه کړې چې حجاب په جبري ډول پر ښځو عملي کړي. د فرمان له مخې ښځې له اړتیا پرته له کوره نسي وتلی او که وځي هم داسې کالي دي واغوندي چې سر تر پایه پوښلي وي. د ناروې په غوښتنه د دې غونډې په بیان کې د ګڼو هغو سیاستونو د لرې کېدو غوښتنه سوې چې له مخې د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. د فری پریس ژورنال د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه بیرته یې خپلو هغو افراطي مقرراتو ته مخه کړې چې په خپله لومړۍ واکمنۍ کې عملي کول. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. اکثره دولتي ښځینه کارکوونکي له کاره منع سوي. د ښځو د حجاب په اړه هم د دې افراطي مقرراتو په نړیواله سطحه عکس العملونه پارولي دي. بریتانوی خبرونې اوپن ډیموکراسي ته هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د فشارونو زیاتېدل مهمه موضوع ښکاره سوې او پرون یې لیکلي چې د ښځو د حقونو فعالانو د طالبانو لخوا د بندي کېدو له خطر سره سره په کابل کې د اجباري حجاب پر خلاف لاریون وکړ. په لیکنې کې د 13 کلنې زویا خبرې راخیستل سوي چې وایي تیره سېشنبه کابل کې د لاریون پر مهال د طالبانو یو وسلوال ورته وویل چې که تاسو خپل ځانونه سر تر پایه په حجاب پټ نه کړئ تاسو مسلمانانی نه یاست. ځینې شنونکي وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له وړاندې هم حجاب رعایت کوي او د طالبانو د حجاب طرحه ډېره افراطي ګڼي چې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دومره افراط نه پکې کیږي. د خبرونې په لیکنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما عکس العمل ته هم اشاره شوي چې ویلي دي د طالبانو نوي فرمان سخت اندېښمن کړي دي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرویس اخلاقی احمد ہلمن ولایت وسیدون کے کوکنار پر ٹول افغانستان کی بن کر او بزگران ارن تھے بدلی معیشات نج توجہ کی پومومیت کے بدلی معیشات بزگران ارن تھے بائش تاریہ کو اوپر رہے وہ ویشے ځکه دا چې طالبان ورونو یو ډیر شي اقدام وکړي موږ په دې خوشحاله یو چې دا ناوړی تخم یعنی ناوړی کوکنار به وایي چې ډیری زموږ ځوانان یې نشې ته سولي وه او ډیری ځوانان یې موږ د موتاد کړي وه. په واقعیت سره دا خو ښه کار وسو چې بند سو الله جل جلاله دې په ټول افغانستان کې بیا په ویون بوټی نه کره کیږي.
زه د جنوبی وزیرستان وانه ډوک سیمین احسان خبرې کوم. زما یو خاص دی د افغانستان اسلامی امارت څخه چې د خدای د پاره تاسو په ټول شمول حکومت باندې د غولس او د افغانستان نورې کومې ډلې دی غي سلام شي ترڅو تاسو نړۍ پر رسمیت وپیژنې او دغه کړې ډلې او زورې ډلې غولس د دغه تکلیفات او مصیبتو څخه خلاص شي.
مسلم افغان د کنړ ولایت څخه دلته په وطن کې نچاري اخیری حد ته رسیدلې ده خو فعلی حاکمان د وړو وړو جزئیاتو نه راتاو دي. هله ده چې د اوسنی نظام چارواکي لومړیتوب بې وزلۍ ختمولو ته ورکړي. ډیره زیاته مننه.
د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره په تماس کې نو عام د کومکو پر برابر باندې تقریبا دولس کاله د ګریش ولسوالۍ څخه موږ ورکو د جنګوي د دربدرې څخه پاستاغم پر سرای بمبارم کړی دوه درې وړونه ورس شیدان کړی د امرستو مش رئیس کومک نه کیش.
سموک غاغل آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د دې برخه مطالب هم دومره په یاد مو سچې د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان هم خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ترابولم.